مشال رادیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجسوه په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا افغانستان او پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو او همداسې به تاسو د خبرونې په دوه نیمه کې د مشال رادیو اونیس پروګرام جمهوریت هم واورئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ګلایازي وړاندې کوي.
تړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه د پارلماني مشرانو غونډه روانه ده. د هند او پاکستان بهرنو چارو سکرتارانو ترمنځ نن کېدونکې خبرې ځنډول شوې دي او د امریکا بهرنو چارو وزیر وای د ریاض او تهران په کړکیچ کې له سعودي عرب سره ولاړ دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نن د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره غونډه کوي او دا غونډه لا تر اوسه پوري روانه ده. دا خبره نن د اقتصادي لار په اړه د پارلماني کمیټه یو غړي حاجی شاجی ګل افریدی مشال لړی توکړه. د ویل وزیر اعظم به د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته جواب وای او ورته به د اقتصادي لار برخو په اړه معلومات ورکوي. د پاکستان شاوخوا ټول لوی ګوندونه پر وفاقي حکومت د اقتصادي لار له خیبر پختونخوا او بلوچستان پنجاب ته د اړولو تور پوري کوي چې حکومت یې ردوي. په خبر کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د زدکونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کاشغر غوادر اقتصادي لار په اړه دي ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زدکونکو سازمانونو ګډي ټولنې غړو او مشرانو تیره ورځ په پیښور کې د غونډې پر مهال مشال رډیو ته ویل که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پختونخوا او بلوچستانه تیره نه کړي نو دوی به سخت مخالفت وکړي. دا سازمانونو ځینې زده کوونکو تور پورې کړه چې دا پروژه اوس د چین پاکستان اقتصادي لار پر ځای د چین پنجاب اقتصادي لار ته بدل کړل شوې ده. خو د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې لار یې پنجاب ته نه ده اړولې بلکې لومړی به د لار غربي برخه جوړوي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایان وکاس اسوروپ تیره ورځ د اعلان تر هغه وروسته وکړو چې د جنوري په دوه منیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي فوجي اډې مرګونې برید وکړ. اسلام آباد د چار شنبې په ورځ د نوې ډیلي خوشحالولو او آرامولو هڅو په لړ کې د جشن محمد ډلې ځینو وسلوالو د نیولو اعلان وکړ. خو د هند د بارنو چار وزارت وکاس سوروپ تیره ورځ خبر اعلان ته ویل د خبرو نوې نیټه به زر اعلان کړي خو البته مشخصه نیټه ونه خوده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې وو هندي سرتیري وژل شوي ول او دا ویره وه چې دا حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وځنډوي. سوروپ ویل د دواړو هیوادونو بارنو چارو سکرتارانو تیره ورځ په ټلیفون خبرې وکړي او ژر به سرویني. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې په خبرو کې محتاط د احتیاط نه ډکه څرګندونه کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاوو سره جلا جلا وکتل او ورته ویل چې د حکومت روانه ونی په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړ چې هغوی ومنل. بیان وای اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ایز تحریک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی خو زیاتوي چې هیواد باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبه یا ګل په ورځ د افغانستان، پاکستان او چین امریکا استازی په کابل کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دوی مغونډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وای امریکا نن سلور جنگی ای نه هشتم الوتکې افغان حکومت ته سپاري. دا خبره د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
چار تیارې A29 بالی ثابت ماریبوي سالبته تیاراتي جنگي
دوی څلور A9 الوتکې چې هلیکاپټر نه دی بلکې جنگي الوتکې دي د کابل هوائي ډګر ته انتقالي کی.
تیرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا کانګرس لوی پلاوی سره لیدو پر مهال له هغوی د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه. څو ورځې مخکې هند افغانستان ته څلور جنگي هلیکاپټرې هم ورکړې وې. تاسو مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری ویلی له تهران سره د ریاض په کړکیج کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی، خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری تیره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجوبیر سره تر لیدو وروسته ویل دوی د شام بحران هواری ته پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردو لاسوهنې له ستونزو سره مخامخ دي.
We are in complete agreement about the need to
مش موافق یو چې په سوریه کې دروان بحران د حل اړتیا ده. مش په هغه سوزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپل چارو کې د پردیو د لاسوهنې لامل او سره مخامخ دي، لکه څنګه چې ولسمشر اوباما ویل امریکا بل خپل متحدانو سره ولاړوي.
کیری ویل د منځنی ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. د سعودي عرب اتورونه یادونه وکړه چې وای ایران د فارس خلیج په ګلدو کې د شیاګانو نارامی ته لمن وهي. او روسي خبر اوکراینی ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي هیواد یې یوازې په دې شرط کرایمیا ته د برېښنا یا بجلی بیا بحالولو ته تیار دی چې له روسیې سره تړل شوي دا ټاپو وزمه سیمه بیا له اوکراین سره یو ځای شي. نوموړي تېره ورځ خپل کلنۍ خبري غونډې ته د وینا پر وخت ویل دوی هغې کرایمیا ته د بجلی بحالولو ته تیار دي چې اوکراینی سیمه ده. د ویل که کرایمیا برېښنا غواړي نو ورته ورکولی شي، که نه نو دوی به په کرایمیا کې د اوکراین خپلواکۍ تر بحالېدو انتظار باسي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه، او اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ به یې اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسیو بې یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.95 روپۍ او په 9.25 روپۍ د سعودي عرب ریال 23.40 روپۍ او 23.45 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.60 روپۍ او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او د پیښور په یو نیمځای کې به وریځې خورې وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 8 بنو کې 3 او 9 او کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ګلایاز او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د محل د کاشغر گوادر لار په اړه پارلماني مشرانو ته معلومات ورکوي. په پېښور کې د درو سیمو اوسیدونکو د ډي ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو پروژې لپاره د خپل مځکو له پریښودو انکار کړی دی.
شاهه اورېږي ډېر دې سپرسنګ د سره تیر دی خبر دره در کوم په سپرسنګ کې سودا مکا او زنه خرڅوم مکا.
د کابل سیمو کالجونو استادان وایي حکومت ورسره توپيري او ناروا چلند کوي.
گرمی چھٹی نے تنخواہ دا اغم زمنگ نشدہ کو یو دیڑی شولے تعلیم اب تخل کو پورے دا خندا شولے.
او د افغانستان د ننګرهار چارواکو د مزکو نیوکو نیونکو پر ضد اقدامات پیل کړی دي.
25 هکتار زمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی وو بیا ورسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړی وو. یو مهم کس دا و نیولې دی.
د دې ترڅنګ یو شمېر نو ریپورتونو شننو او 19 پروګرام جمهوریت لپاره لمشال ویډیو سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه پارلماني مشرانو ته معلومات ورکوي. د خبرنن د اقتصادي لار پاړه د پارلماني کمیټي وغړي حاجی شاجي ګل افریدي مشال ریډیو ته وکړه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل پر تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د سی پیک یا چین پاکستان اقتصادي راهداري د پاره جوړ کړی شوی پارلماني کمیټه یو غړي شاجي ګل افریدی وینا وا په یاد منصوبه پروند د زیارت پورس د چیرمن مشاهد حسین سید په مشرۍ کې یو غونډه شوی وا چې پکې ویل شوی وو د غلړ کې ټولي ګلی او اندېخنې وزیر اعظم نواز شریف ته رسول شوی دی او هغه په خپل نن د جمعې پورس ټولو پارلماني لیډرانو سره ویني. د وینا وا
سی پیک په حوالہ باندې زموږ پرون میټینګ وشو کې حسن اقبال مو کې خواجه صدر رفیق مو حسن اقبال په سپیک باندې بریفنګ راکړو او خواجه صاد رفیق په ایبل وان او په ریلوی چې کوم ریبلیټیشن دی د ریلوی لاین چې کوم سپیډ ته زده ده په کوم ریبلیټیشن کې په هغه باندې بریفنګ او په میټینګ کې پرون د ټولې خبرې ډیسکس شوې او فور فیسز کې به دا اکانومي کوریډور چې دا به ټول جوړیږي اوس خو صرف فیز ون شوی دی چې په دا کې مین انرژي ده او دویم پکې روډ دی او دریم پکې د ریلوی ریبلیټیشن دی.
مشال ریډیو چې کله د وزیر اعظم نواز شریف پارلیمانی لیډرانو سره د غونډې او د ریلوی وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د منصوبې په اړه خبرې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپا په وړاندې کې خوې نو دوی
دا فورمول په پیښور کې چې کوم ای پی سی او پاره کې دا فیصله کړې و چې وزیر اعظم زموږ نظر تر زره ټایم راکړي او زموږ تحفظات دې داغې په سلسله کې مین میټینګ دې زموږ په خیال خبره دوی چې کوم کین ریل خو زموږ او پکې شهر ایستنې شته خو ایم ایل ون ایم ایل ټو کې خو موږ یو نه دا بچتا ایم ایل تھری چې دې نه غاړه 2010 نه پس بچتا هغه باندې عمل کیږي نه پس 2040 کې به پورا کیږي او کله به پورا کیږي هغه وخت کې څه حالات یې سب پته لګي هغه موږ سره ویل نه شو کوم پور چې سړک خبره نه موږ خو غواړو چې مغربي روس چې ټول کې مخ کې راځي
د ذکر دا چې په اقتصادي راهداري کوټه اسلام آباد او پېښور کې وخت په وخت د مختلفو سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو لخوا ټولګوندي زغونډې او لاریونونه هم وستې شوې دي او د روستیو کې اسلام آباد کې د چین سفارتخانه لخوا هم یو بیان جاری شوی دی چې پکې ویل شوی دی ټول پاکستانی سیاسي ګوندونه او حکومت د پسیپیک منصوبه اتفاق پیدا کړی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت د کاشغر ګوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنو پوره کولو ژغ کړی دی. د زده کوونکو تیر ورځ په یو غونډه کې مشال ریډیو ته ویل د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې به تر 2030 کال بشپړیږي او دا به هغه وخت وي چې دوی به زده کړې پوره کړې وي او کار ته به اړتیا لري، نو ځکه د دوی لپاره دا موضوع مهمه ده. شبیر احمد جان رپورټ لري.
د کونکو وینا وا چې باید وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دا غونډه راغلی د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو توای چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامیک کوریډور دی.
دی وی چې دا پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو دا پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی. زمونږ د صوبې حالات ته چو ګوري نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړه و چې الریډي مونږ پښتانه د ډیر سرویخ کالو نه د دهشتګردۍ لهر یو ولیو او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې څه خاص دغه شته، نو کدلته دا انډستری زونز او دا دومره دغه او چلی دا نو هغه ورځ درې نه چې پښتون کام بچي بډیر په مخ دا پتره کې روان.
دا غونډه کې برخه خستون کې د پاکستان مسلم لیگ نواز درې د زده کوونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خورې او د پښتنو د حق خبره ده او په دې باندې دوی ټول د خپل پښتنو ورونو سره ولاړ دي او ډېر زر به دوی مرکزی قیاده سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زمونږ حکومت دی چې زمونږ ان شاء الله راتلونکي هفته کې گورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت ته ته وایي چې په دې باندې نظر ثانی وکړي. نو موږ خو د دې صوبې کدا صوبې دا صوبه ترقی کوي نو موږ به خو یو کدا صوبه پسماندی یا خوارې نو موږ به خوارې زمونږ د دې صوبې خلکو سره او د دې صوبې واکمن دو سره موږ مرګرتیا کوو.
دغه غونډه را بلون کې د جمعیت طلبا اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډه د مقصد په خلا مشال لیډو ته ویل
دا چې د سومن ریسرچ زموږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نزيات ضرورت بدانو جوان نسل ته ځکه چې د انډستری زون چې کم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجورټی. نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس پر راځي دا ډور نه اهم منصوبه دا سټوډنټس د یوت لپاره ده.
د پامل دا چې دغه د کونکو په مرکزی حکومت باندې غو کړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړی او کچره داسې نه وي نو د دې په وینا ټول د کونکو تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته د www.mashalradio.com. د کابلی سیمو د پارا سیاسي ګوندونو اتحاد د روانو شپږو میاشتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال اپریدی مشر او د جماعت اسلامي زرنور اپریدی د کابلی سیمو اتحاد ستر سیکرټری منتخب شوی دی او دغه یو ژمنه هم کړی ده چې د کابلی سیمو آئینی او قانوني حقوق لپاره به تر پخوا زیات فعالیت کوي. تفصیل خالد خان راکوي.
دا سیاسي ګوندونو قبالي مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیاسي خلک دي د فاټا دپاره اصلاحي کمیټې غونډو ته راوبلل شي او د دوی د رایې د احترام وکړل شي، او که داسې نه وي نو بیا به د فاټا سیاسي اتحاد د سیورو لاندې په ټول قبالي سیمو کې احتجاجي مظاهرې پیل کوي. دا زیارت په ورځ فاټا سیاسي اتحاد غونډه په پېښور پریس کلب کې وشوه چې دا راروان شپږ میاشتو دپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدي صدر او دا جماعت اسلامی زرنور افریدی ستر سیکتر منتخب کړل. په دې مهال دا فاټا سیاسي اتحاد نوی ټاکل شوی صدر اقبال افریدی وویل،
په قبایلی علاقو کې اصلاحات غواړو، هلته افشار ختمېدل غواړو، موږ مرحله وار په صوبه کې زم کېدل غواړو چې دا کوم قبایلو سره ظلم شروع دی، د یو سړي سره د عدل یا انتظام یا مکینه نه اختیاراتي نیسی مې سزا مرکې او جیل ته ماچي او قانونو مته جوړي، نو لکه دا سراسر ظلم دی.
په دا غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو قبالي مشرانو ګډون وکړو، او دغه یوجمنه وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره او افسیار قانون ختمولو لپاره به دوی د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. د پاکستان پیپل پارټي اخونزاده چټان اویل چې د پښتونخوا گورنر او فاټا سیکریټ د خپلو مراعات یافته خلکو په ذریعه په قبایلو کې بې اتفاقي راولي.
په دې وخت کې قوم ته د متحد کېدو ضرورت دی، او ستا پولیټیکل انتظامیه، ستا گورنر سیکریټ، ستا پاټا سیکریټ لګی دی، قوم په خپل منځ کې جنگي، نو هغه کمیټې زمونږه بالکل په هغه آواز باندې هیڅ قسمه څه عمل درآمد ونه کړو.
دا کامل وطن پارټي اسد افریدی اویل په کار ده چې د ټول سیاسي ګوندونو مرکزي مشران د فاټا لپاره آواز اوچت کړي، او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د فاټا په پښتونخوا کې د شاملېدو سرګند اعلان وکړي.
اوس وخت راغلی دی چې مولانا صاحب هم خپل رائے واضح کړي، ځکه چې هغه اکثر د خپل جرګې خبره کوي چې د جرګه دا او ما جرګې چې کومې خبرې کړې دي که هغه څوک منی را سره ټیک ټاک نه منی، نو بیا دا خبره مخکې نه ځي. اوس وخت راغلی دی چې هر پارټي واضح موقف اختیاري، ځکه چې فاټا نور دا په دې صورت کې نشي پاتې کېدی.
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه په فاټا کې آئینی، قانوني او سیاسي اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې باجوړ او مومن ایجنسی کې د غونډو وروسته به اوس د خیبر ایجنسی د خلکو رای معلوموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا ډی ایچ ای په نوم د ودانۍ جوړولو له پروژې اغیزمنیدونکو خلک وایي چې دوی به په هیڅ صورت خپلې مځکې او کورونه پرې نه ږدي. تېر ورځ د پښتونخوا ولسی تحریک په مرسته یو غونډه کې دوی وویل چې دوی به د خپلې مځکې په هر صورت دفاع کوي. نور تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
پېښور کې جوړېدونکو ډیفنس هاوسینګ اتارټي په نوم د خارګوټي د اغیزمنکدونکو اولس لپاره پښتونخوا ولسی تحریک د یوې غونډې تابع کړې وه چې پکې د سپیرسنګ، شاهي او ریګي سیمو په لسګونو اوسېدونکو ګډون وکړو. د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې د ډی ایچ ای مرکزي او صوبایي حکومت څخه غوښتنه وشوه چې د یادو کلو د کار کروندې په مځکه باندې هاوسینګ سوسایټي جوړول غیر قانوني دي، او باید د ډی ایچ ای خارګوټي بل چرته په شاړه مځکه جوړ کړی شي. د شاهي بالا یو سپینګری اوسېدونکي سید ګل باچا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
خبره کړی نه خبر کړی زمونږ ملکیت ته پلار نیکه دلته پیدا دی، مور او پلار او هغې اب پرېږدو، قبرونه دلته دي، اجرېم شته، کورونه م شته، اب څه کوو؟ دا به پرېږدو؟ او دا انصاف دی.
د سپیرسنګ یو اوسېدونکي حاجی سلیم خان وایي چې دی په خپل مځکه کې کار کرونده کوي، او همدا یې د خپلې کورنۍ پاللو یوازنۍ ذریعه ده.
شپاړه جربه ځمکه څنګه گزاره په هم ځداره کیږي، دې باندې موږ سلور کسان تقسیم یو، سلور سلور جربه رو رسیدلې ده. دا ځمکه هم موږ لاول په اله اسانه پریږدو نو او نه خرڅو، او ککل را باندې دې زور ورشول نو موږ بیا درمرګه پورې موږ ورته ځان وړاندې کو، ځان په مړ کو، ځمکه بیا دې شي.
د سپیرسنګ یو بل اوسېدونکي زیور خان د شیرونو په ژبه کې شال ریډیو ته وویل چې دې هم د ډی ایچ ایل لپاره خپل مزکه ورکولو ته نه دی تیار.
زه دا یم چې مونږ غم نه کړا خبره ده نازکه، او زه نه خرصو مزمکه پښتونه خبردار شه، د خو برا بیدار شه، د پلار نکدا نه خبر ده تا نه شورکا، او زه نه خرصو مزمکه، او شاه اورېږي ډیر دې سپرسنګ د سره تیر دی، خبر در کوم پس پرسنګ کې سودا مکه او زنه خرصو مزمکا او زمون زمکا دا بادا دانه چه غیر بادا قانون کرا تا پڑی بیا با مونگ سر سکا او زنه خرصو مزمکا
دا گونده دا گدونوالو ویناوا چه کچره دا ریگی سپیرسنگ او شاهی پمزکا دا دیچه خارگوٹ جوڑ کلی شی نو لیو لاک سخزیات عبادی با پکڑا کولو مجبور شی او دا داغی اولس دا کر کرونده پا زرگونو جره بمزکا با هم زای شی دوار وز وڑانده صوبائی حکومت شاڑ مزکی دا کر کرونده جوگ جوڑولو لپارا نوی پالیسی هم اعلان کلی دا زلان یوسفزای مشال ریڈیو پیښور
د خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کالجونو یو شمېر استادانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی نوکرۍ دي پخې کړل سي. د استادانو تیر ورځ په پېښور کې د یو مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د اوړي د رخصتیو پر وخت تنخواه هم نه ورکوي. غلام غوث له دوی سره غږېدل یو دا رپورټ برابر کړی دی.
په پېښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو ځنی استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه ترسره کړل او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی 800 ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کېږي او حکومت دې د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي.
چوټینو تنخواه د اغم زمنګ نشدا خو یو ډیړی شوله تعلیم ته خلکو پورې دا خندا شوله موږ سره ایم ایم سی ایم پی پی ایچ ڈی پورې چې کوم د کسان 21 22 سال چې کوم د سړی ایجوکیشن وکي وغه باوجود هم دوی رګولرایز کین نه ردا کوم د یو تعلیم ته سړی تزهیک دی بیزتی دا دومره سخت ټیسټ نه چې 42000 کاندیډیټ ارتیس ور کړی دی او 800 پکې چې کوم د 830 لک بګ دینه ویډر سره چې کوم د پکې شوی دی دوی اغم چې کوم د پرمننت کین نه
او د کورمی قبایلی سیمې په یو کالج کې کارکون کې یو استاد ریپتناز مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی سیمو کې دا غوي 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکرۍ ته مستقیل حیثیت نه دی ورکړي.
زمونږ مطالبات دا دي چې مونږه پرمننت کیزر نظر ځکه چې زمونږ سلور کال وشو پنځم سٹارټ او سره زمونږ پرمننت نه یو مونږ په ایجنسیانو کې زده خپل سیټل ایریا یم ایجنسیانو مې په ژوندګي کې نو لیدلې نو اوس می ولی دله نه بجلیش ته نو بس ته مونږ ډیر زیات مشکل حالات کې وخت رو او مونږ نه دین چې کوم پرمننت خلک راځي هغه خلک ډیوټي نه کوي صرف د اډهاک خلک منی کالی جنا آباد دي هغه لاړ شي کورونو کې ناسي او مونږ ته په بد نظر هم ګوري نو ځکه مونږ دا ډیمانډ ته مونږ پرمننت کوي چې مونږ هم چې دا عزت دار شو لک
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو استادانو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په کالجونو کې 2000 پوسټونه خالی دي او په کار د حکومت دوی په دغه پوسټونو په مستقیل حیثیت پځې کړی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د کابل سیمې خبر باړې ته ستانسوي کډوال وای په سیمه کې بیلابیل ناروغي خبرې سوې دي. د دوی په وینا حکومتي اچ آر واکې دي د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. فرهاد شنوار ریپورت لري.
د خیبر جنسی باړې تاسټانه شوی کډوال وای هلتا و بای مرزونه مخ په خریدو دي شنن سبای په زیاتر ماشومانو کې د لشمینیا ناروغي خور شوې ده. دوی وای باړې تاسټانه شول خود صحت سانتیاوی نه لري او حکومت لپکار ده چې د دغه و بای ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د صحت بنیادی مرکزونه ورته فعال کړي. په دې حق له د باړې کمرخیلو سیمې او مشر خیال متشا ردای مشال ریډیو ثوی
کمرشل بوزګړو ته وی دا د ډېر لري پرتاو د بوډینا تقریبا د پوسیلنا 80 کیلومتر لري پرتاو لوکادو او په دغه کې کمه کړه چې واپس تلېری پاکي مریضونو لا مطلب چې دومره ډېر مشکلات چې مو خپل ولې دل داسې مسومن سره هو اصل چې له خپل په پولیسو په دښتو باندې لشمینیا ته وی او ملیریا دومره ډېر بیماری وو پکې څنګه چې خلکو دا واس نکې کی چې لشمینیا ستنه هو هی او غزل لپاره دو کی
او د باډي ملک دین خیل یو تن عبد الواحد پردی په دی اړه وای
او د تروسه پوری حکومت تر طرفه کلا ایس داسې پروګرام نه شوی چې هغه یا وبایي مرزونه دي یا لکه ملیریا شو یا هیز پولرا شو هیز شو یا نور داسې ځینو د دې ایس بندوبس لا فیرال
زمونږ په علاقې کې نشته دی. موږ لپاره د صحت لږ سہولت هم نشته دی.
په باډه کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي او هلته د صحت مرکزونو د بیا بحالۍ په هکله مو شکله د یاد سیمې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
سرجن زمونږ په دې باندې خبره وکړه چې هغه فوري تور باندې دې هغه صدر کوشي او دې فوري تور باندې اقدامات دې وکړي چې خلکو له سہولت ملو شي او د بیماری کنټرول شي. په مکوونه دا خو کوم نوی ویلم دی حکومت خپل ذمہواری دی چې کوم علاقې له کوم خلک درومي کوم کډوال درومي بنیادی سیزونه دا صحت والا اسپتال شو دا شکلونه شول دا خو ضروري سیزونه دي چې مخکې نه فعال شي او هغه لپاره تیاری وشي.
د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکي وایي چې یو اقدام د پس امنیتي ځواکونو دغه سیمه تر خپل واک لاندې راوستې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي او دلته به ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغ جوړې بهیر په اړه متاتانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی غنی تر غرمې وروسته د افغان پارلمان او سولې شورا له درو پلاوي سره لږ د کاتو وکړل. فرشته جلالزی پر رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري، چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارکیلا ولسمشر غنی سره کتلي وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډیر ښه موقف کې دی.
نو سره خبرې شروع کیږي نو د افغانستان د ټولو لپاره د یو ښه پوزیشن کې ده چې ډېر زر له وسلوال مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی سو. دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې کودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دوهمه ماده، درېمه ماده صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکام او د معتقداتو په خلاف قانوني جوړیږي. یعنې زموږ د وسلوال مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډیره اسانۍ باندې خپل مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام یا کوم دلیل نشي پیدا کېدلی الا هغه مسایل چې د دوی د تحفظ مسله ده، د دوی د مسؤلیت مسله ده او د دوی د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دوی لپاره تضمین کړي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد په مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به راتلونکي دوشنبه پورت د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمي غونډې کوربه وي. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه د شوزو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اتري جاري.
د ننګرهار ولایتي امنیتي چارواکي وایي د دولتي مزکو نیوکو پر ضد ګامونه پورته کړي. د لغ وروسته د افغان ولسمشر د دې امر وکړ. باز محمد عبید پر نور حال راکوي.
ننګرهار یو لهغ ولایتونو څخه دی چې پراخه زراعتي ځمکې او ورشوګانې لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په زرګونه سرکاري ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوې دي. د تیر یکشنبې په ورځ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته په سفر راغلی و، ولسونو سره په ځانګړو ناستو کې ورته له نورو ستونزو د یادولو تر څنګ د سرکاري ځمکو د غصب موضوع هم یاده شوې وه. چې ولسمشر د غونډې په دوران کې د ننګرهار په امنیه قومندان غږ وکړ چې غاصبین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي ویلي وو
مقمندان صاحب د امنیت هدایت ورکړی شیرزاد صاحب، زه د غصب تحمل نه لرم، لیست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې دوی د ولسمشر له غوښتنو سره سم د غاصبینو په نیولو لاس پورې کړی دی.
موږ ډېر جدي اقدام کړی دی. د جناب جلال ما پر رئیس جمهور امر مو د تطبیق په حال کې دی. 15 هکتار ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی وو، بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړی وو. یو مهم کس دا غو نیولی دی او یو بل ډېر غټ مهم غاصب په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اته هم کال کې غضب کړی و، هغه هم نیولې دی، هغه هم تر پښتنو ګرځون لاندې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی د ولایتي ادارې د دغه اقدام ستاینه کوي او وایي چې دوی به د غاصبینو په نیولو کې ولایتي اداره ناغېړې ته پری نګدي.
هغه کسان چې واقع غاصبین دي لاغې خلکو په نیولو مو ډېر کلک ټینګار وکړو، موږ به دا ورسره تعقیبوو. پولیسوالۍ موږ ورسره د دې وعده وکړه چې که د ولایت استازي د ولایتي شورا د ولسونو استازي به هم ورسره وي، دا ټوله لړۍ به تعقیبېږي په شفاف ډول باندې. نه دا چې یو چا خپل کور دپاره یو بېسوځای نیولی وي هغه نیول کېږي، د هغې نوم بدېږي، او چا چې سوونه جریبه زورونه جریبه ځمکه خرڅه کړې ده هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار د عدلیې ریاست د ارقامو مطابق په ننګرهار کې څه باندې 2000 جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو یې خارګوټي او حتی کلي هم جوړ شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې د ماسپښین یو نیمه بجه شوه. له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز اورو. دا پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف مشرۍ کې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره غونډه روانه ده. دا خبره نن د اقتصادي لار په اړه د پارلماني کمیټې یو غړي حاجی شاجی ګل افریدی مشال اړیو ته وکړه. د ویل وزیر اعظم به د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته جواب وایي. په پېښور کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه دي خپل ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تیره ورځ په پېښور کې د غونډې پر مهال مشال اړیتو ویل که وفاقي حکومت دا لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیره نه کړي نو دوی به سخت مخالفت وکړي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند بارونو چارو وزارت ویان وکاس سروپ تیره ورځ دا اعلان تر هغې وروسته وکړو چې د جنوري په 2 منیټه پاکستان میشي تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایی فوجي اډې مرګونی برید وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروستو د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاو سره جلا جلا ولیدل او ورته ویل چې د ده حکومت د رواني اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. دا افغانستان دفاع وزارت وای امریکا نن څلور جنگی ای نهشتم الوتکه افغان حکومت ته سپاري. دا خبره د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری تیر ماخام مشال اړیتو وکړه. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دي، خو ټینګار یې وکړو چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. او اوکراینی ولسمشر پترو پوروشنکو ویلي هیواد یې یوازې په دې شرط کرایمیا ته د برېښنا یا بجلی بیا به حالولو ته تیار دي چې له روسیې سره تړل شوي دا ټاپو وزمه سیمه بیا له اوکراین سره یو ځای شي. خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې ګلایا وړاندې کوله. وزو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې څه خپاره کړې دي. رابعه کرم خان لوستی دی.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کوټې چاودنه کې وسلوالو خپل دوه هدفونه په نښه کړي دي چې یو پکې د قانون نافذ کوونکي ادارو غړي او دویم د پولیو په ضد کمپین شامل دي. ادارې په وینا د وسلوالو لخوا پولیس په نښه کول لپام غورځول نه دي پکار او په دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه اخیستل پکار دي، ځکه چې د کال 2014 په نسبت کال 2015 کې د پولیو خلاف هلو ځلو کې واضحه کامیابي ترلاسه شوې ده او د پولیو په کیسونو کې ډاګیز کموالی راغلی و. ادارې اخیره کې لیکي د پولیو د مخنیوي هلې ځلې هم دغه شان دوامداره تکیدل او د پولیو کمپین کې د بوخت ټولو کسانو د امنیت لپاره سخت حفاظتي ګامونه اوچتول پکار دي. جنگرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د هند پټانکوټ په پوځي اډې د وسلوالو خلاف کاروایی د پاکستان حکومت د سنجیدګۍ او اخلاص مظاهره کوي. ادارې وایي په دې لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفترونه هم بند کړي شوي دي. ادارې زیاتوي د پټانکوټ د ترهګرۍ ذمہوارانو خلاف کاروایی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولۍ پوخ عزم لري چې د پاکستان خبر خبره به هند او افغانستان په شمول نور ملکونو خلاف ترهګری لپاره د استعمالولو اجازت نه ورکوي. درې مخکلي کې د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو لخوا دا شکایتونه مخې ته راغلي دي چې بلوچستان، قبایلي سیمو او کراچۍ کې هند ترهګری په پیښو کې ککړ دی. درې اخري کلي کې چې دا منطقه د ترهګری نه پاکولو لپاره ټول اړوند ملکونو ته په تعاون کول پکار وي او د کومک د نه کولو سره به یو ملک هم د ترهګری د مسلې نه بچ نه شي. آج ورځپاڼه خپلې درې کلي کې چې د پېښور های کورټ خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ د ختمولو حکم ورکړی دی. ادارې په وینا د سی این جی اسوسییشن په درخواست کې دا موقف اختیار شوی و چې خیبر پښتونخوا کې زیات ګیس پیدا کیږي، خو د دې باوجود صوبه کې 19 ګنټې ګیس بند وي. ادارې زیاتوي چې د تیرې سمودې راسې د خیبر پښتونخوا حالات د خصوصي مراعات او سهولیاتو تقاضا کوي. ادارې وایي د ګیس لوډ شیډنګ په شان د بجلی هم روان دی، نو په موجوده حالاتو کې ضروري خبره دا ده چې خیبر پښتونخوا د بجلی او د ګیس لوډ شیډنګ نه مستثنا وګرځول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکایي فارم پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلی ل 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر ارمی پبلک سکول تر وسلوال بری دروسته د سختدرزي په اړه د پاکستان په دولتي تګلارې کې بدلون راغلی، خو لا هم په قبایلي سیمو کې زدهکوونکي او استادان له لامنه یو ښکار دي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د یو روسي ډیپلوماټ په حواله لیکلي ماسکو راتلونکي میاشت افغانستان ته یو مقدار وسلې استوي. د دواړو لیکر مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلی په 13 باندې ولسیزه کې وسلوالو په پاکستان کې په سکولونو 838 بریدونه کړي، خو په 2014 کال دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د پاکستان پالیسی په مکمله توګه بدل کړه او د دې هیواد حکومتي او پوځي چارواکي په دې سوچ مجبور شو چې د روښانه مستقبل لپاره به د هیواد نه د ترهګرۍ نوغې وباسي. مجلل کی چې د لړکی حکومت د ترهګری خلاف قامی اکشن پلان هم جوړ کړی او چې د آرمی پبلک سکول د بریډ کال پوره شو، نو پر اسنۍ کې د دغه پیښه نه د متاثر شوی زده کوونکو استادانو کورنۍ په اړه ګنښ مې خبرې مخې ته راغلي چې پکې د دغه متاثرینو د ځانی مالی او نفسیاتی مشکلاتو ذکر وشو او د هغه د حل لپاره وړاندیزونه وشو. خفارن پالیسی لیکي چې د دې هر سبا وجود د قبایلی سیمو د زده کوونکو استادانو او تعلیمي ادارو په اړه د پام وړ پالیسی مخې ته راغله. په دغه سیمو کې هم وسلوالو په سلګونو سکولونو تباه کړي او په پاتې نور سکولونو کې زده کوونکي او استادان هر ورځ د وسلوالو لخوا د حقيقي خطر سره مخ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د چهارشنبه په ورځ ورته یو روسي سفارتکار ویلي چې دغه هیواد به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته وړه وسله واستوي. د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس یو وار بیا وسلوالو بریدونه سیوا کړی او روس اندېښنه لري چې وسلوال د منځني ایشیا هیوادونو ته اوړېدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې روس یو وار بیا په نړیواله کچه خپل کردار د زیاتولو هڅه کوي. د لړکی په شام کې هوایي بریدونه شروع کړي او وایي چې دغه ګام یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پورته کړی دی او د اوس افغانستان ته د وړې وسلې د استولو فیصله یې خای چې په دغه هیواد کې روانه بدامنی ختمولو کې هم برخه اخیستل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ریاض او تهران ډیپلوماټیک بحران په تناظر کې ویلي هیواد د سعودي عرب ملاتړ کوي. په سعودي عرب کې یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ تر سزا وروسته په ایران کې مظاهره کوونکي په د سعودي عرب پر سفارت ورننوتل چې تر هغه وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو یې له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې وشلولې. فرشته جلالزی نور حال کوي.
جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران ژغ وکړ چې خپل لانجې د ډیپلوماسي په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولې چې په هواد کې د شیعاګانو د پرولو او د ناکراری جوړولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو ژغ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېری مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېری لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځني ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر در اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماټانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شایي د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکېچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
فارن افیرز مجله په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې فعالیتونو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي په هغه هیواد کې وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي. لیکنه وایي داعش هم د وسلوالو طالبانو ضد کمپاین روان کړی دی، خو طالبان د دوی پرتله د خلکو ځان ته د کش کولو یا جلبولو زیاته وړتیا لري. د لیکنې مهمې برخې ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
فارن افیرز مجله لیکي چې افغانستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د نړیوال کمپین او د دغه ډلې د غزولو لپاره د دوی مرکزی ځای ګرځېدلې دي. مجله لیکي په افغانستان کې له دوو لسیزو زیاتې مودې شخړې پس طالبانو په سیمه کې جړې مضبوطې کړې دي. د مجله په خبره دغه وجه ده چې د داعش پرتله طالبان د دې زیات جوګه دي چې قبایلي تعلقات جوړ او نسلي وفاداري ترلاسه کړي. که څه هم طالبان په ټولنیزه میډیا دومره مهارت نه لري، خو دغه ډله د افغان جهادیانو په ضرورتونو او خواهشاتو له داعش نه زیاته خبره ده. مجللی کی اسلامی دولت وسلواله ډله په دې خبره په هدا نو زکه د طالبانو خلاف یو استراتیجی جوړ کړي چې وایي دغه ډله ناجایز او لګډوډه ښکار ده. اسلامی دولت وسلواله ډلې له میډیا هم کار اخستل شروع کړي دي چې په دې مقصد یې د خلافت غږ په نوم یو ریډیو چینل شروع کړي دي. دغه ریډیو په مرسته دغه ډله په افغانستان کې خپل پروپاګاندا خپروي. مجللی کی لدغه کمپین عام تاثر دا حاصل کیږي چې اسلامی دولت وسلواله ډله په افغانستان کې او په نړیواله کچه په پیاوړی کې دودا. د ملګرو ملتونو د تیر کال ستمبر د یو رپورت لمخې داعش د افغانستان په سلور دیش ولایتونو کې په 15 کې فعال ده. خو مجللی کی په افغانستان کې د اسلامی دولت وسلواله ډلې مستقبل یقیني نه دی او ډله په دې تکیه کوي چې خپل دښمنان او ممکنه ملاتړي په خپل خبره کانی کړي. مجللی کی داعش د طالبانو جهادي فکر هم چیلنج کړي او وایي چې د سیمه ایزو ریاستي حکومتونو ضرورتونه تګوري. داعش د طالبانو مشرتابه هم چیلنج کړي. د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر تر مړینې مخکې اسلامي دولت وسلواله ډلې دغه مشر خلاف هم یو کمپین کړو. مجللی کی د تیر کال په اپریل میاشت کې اسلامي دولت وسلواله ډلې د افغانستان، ترکمنستان او ایران لسیمو د القاعده نه د نهو جدا شو مشرانو وفاداری ترلاسه کړه. په دې اړه داسې ویل کېدل چې کېدی شي داعش په خراسان سیمه کې د القاعده ملاتړ ترلاسه کړي. خو له دغه بیت وروسته هم په سیمه کې داعش د القاعده نه د بیلو شو نورو مشرانو د ملاتړ حاصلولو لپاره جدوجهد کړی دی. مجللی کی تر څو داعش د افغانستان په پیچلي سیاست ځان سم پوه نه کړي، تر هغې به په مشکلاتو کې ګیر پاتې وي.
د بشیر حقوقو څار نړیوالې ادارې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال پر کور د پولیسو او رینجرز واک چاپی او په پاکستان کې پر خبریالانو وروستي محدودیتونو ته کتنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سی شنبه یا نه په سهار چاپی د خبریال په نشکولو لپاره نه وي، بلکې ګڼ کورونه یې تلاشي کړي وو. پامیر ساحل تفصیل وړاندې کوي.
د چهارشنبه یا شروع پر مخام د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو بیان کې وویل په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبريال سلمان مسعود پر کور د رینجر ځواک چھاپه د امنیتي ځواکونو د هغو هڅو تازه پیښه ده چې په نتیجه کې هغه خبريالان ویروي چې پر حکومت او پوځ انتقاد کوي. بیان وایي د سه شنبه یا نهه پر سهار د رینجر ځواک سرتیرو بیل اسنادو د سلمان مسعود کور تلاشی کړ. د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې آسیا څنګه مشر براد ادمز په بیان کې ویلي د نیویارک ټایمز خبريال کور تلاشی پارون کې، خو په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبريالانو پر ضد د اقداماتو ورستۍ پیښه ده. دی وایي د خبريال کور تلاشی په جواب کې د حکومت بخنه کافي نه ده، بلکې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبريالانو ویرولو په اړه د پاکستان حکومت جدي پلټنې وکړي. مسعود د جنوري 12 پر سهار پر ټولنیز شبکې ټویټر لیکلی ول چې د امنیتي ادارو کارکونکو غوښتنه وکړه چې د کور تلاشی کول غواړي، خو د تلاشی اسنادو لوړاندې کولو یې انکار وکړ. تر دې پیښې وروسته د پاکستان کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې بخنه وغوښته او د خبريال پر کور یې د چاپی پلټنو امر ورکړ. خو تر دې مخکې د سه شنبه پر ماسپخین د اسلام آباد پولیسو سرچینو مشال راډیو ته ویلي ول چې دوی د سلمان مسعود کور په نخه کول نه غوښتل، بلکې د اسلام آباد په ډی ایچ ای بحریه ټاون او نیلور فیکټری سیمو کې شاوخوا 300 کورونه تالاشي کړل. سرچینو زیاته کړه چې دا کار یې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان نېشنل اکشن پلان له تګلارې سره سم کړی و. خو هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې دا ډول پیښې نوې نه دي او په هغه هیواد کې خبریالان له اوږدې مودې راهیسې د خپلې دندې پر وخت له ویراونو، حملو، تښتونو او گرفتاری او بندي کولو په څیر خندونو سره مخامخ دي. بیان وایي د تیر یعنی 2015 زیږیز کال په نومبر کې د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز لیکوال او شنونکي ډاکټر محمد تقی ته په یو بریښلیک یا ایمیل کې لیکلي ول چې د نامساعدو حالاتو له کبله نور د لیکنې نشي خپرولی. تقی اکثر په خپلو لیکنو کې پر امنیتي ادارو یا اسټبلیشمنت انتقاد کوي. هیومن رائټس واچ وایي تر دې مخکې په اګست کې د پاکستان اطلاعاتو وزارت د رسنیو لپاره په نوې خپرې شوې ضابطې کې ویلي ول چې له خپلو خبرونو او خپرونو د هغه شیان وباسي چې پکې د عدلیې یا پوځ ضد مواد وي. هیومن رائټس واچ د ادارې یو مشر برډ ایډمز له خولې زیاتوي د امنیتي ځواکونو لخوا خبریالانو ته ګواښونه او د هغوی ویرونه دې دعوی پورې خندي ده چې پاکستان یوه جمهوري ټولنه ده. د پاکستان امنیتي ادارو د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې دې بیان په اړه څه نه دي ویلي.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو او یو سم د خبرونی په پای کې تاسو ته اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونی کوربا پامیر ساحل دی. دا چې په دې خبرونی کې پر څه بحث کیږي راځي چې لاغت خیوار.
د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار څه ته ویل کیږي؟ له چین سره د کاشغر گوادر لار پاړه د پاکستان حکومت اول مفاهمتي لیک کله لاسلیک کړی وو. له بیجینګ سره د اسلام آباد له مفاهمتي لیک سره سم د لار لکومو ځایونو تر تیرېدو وروسته تر گوادر غځول کېده. په پاکستان کې یو شمېر ګوندونه ولې ګڼي چې دا لار له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړول شوې. د ډسمبر پر 13 نیټه په ژوب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کومې لوی لار پراخولو پرانیسته وکړه. دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره سیډل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د تیر یعنی 2015 زیږیز کال د ډسمبر پر 13 د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د یوې لوی لار پراخولو پرانیسته وکړه. تر دې مخکې د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهری له خپلې ټاکنې سره سم صوبایي اسمبلی ته د وینا پر وخت ویلي ول چې وزیر اعظم به د ډسمبر پر 13 په ژوب کې د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. کله چې د دې لوی لار پرانیسته وشوه نو په پاکستان کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال راډیو ته وویل دا د غربي برخې پرانیسته نه و بلکې د یو ساده سړک پراخولو کار و. په یعنی وخت کې د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند هم پر وفاقي حکومت انتقاد وکړ چې د اقتصادي لار په اړه تیر کال په می میاشت کې خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او دا چې دا لار یې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. تر دې وروسته د جنوري پر 8 په پېښور او د جنوري پر 10 په اسلام آباد کې ټولګوندیزې غونډې وشوې چې پکې د پاکستان شاوخوا ټولو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. په دې غونډو کې هم پر پاکستانی حکومت ټینګار وشو چې د لار په اړه د خپلې ژمنې پوره کړي. دې پرمختګونو ته کاتو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې درې لوی موضوعات څېړو. لومړی ودا معلومه کړو چې د کاشغر گوادر یا چین پاکستان اقتصادي لار څه ته وایي. بیا پر دې وغږیږو چې د ډسمبر پر 13 نیټه په ژوب کې چې وزیر اعظم د لوی لار پراخولو پروژه پرانیسته نو آیا هغه د دې لار غربي برخه وا او کنه. دریم به په خبرونه کې واوري چې د پاکستان بیلابیل سیاسي ګوندونه د دې لوی پروژې په اړه څه اندېښنې لري او څه کول غواړي. نو لومړی د چین پاکستان اقتصادي لار درپیژنو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جنوري پر 18 په اسلام آباد کې له چینایي پانګونکو سره تر لیدو وروسته وویل د چین پاکستان اقتصادي لار د عربونو ډالرو یو شمېر پروژو مجموعه ده چې د سیمې اقتصادي حالت به بدل کړي. د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي لدې لوی پروژې به ټول پاکستان ته ګټه ورسي او دا چې دا اقتصادي لار د پاکستان ټولو صوبو په ځانګړي ډول تر ټولو وروسته پاتې هغو یعنی خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته د پرمختیا موقع برابروي. د پاکستان پلانونو او پرمختیا وزارت پر خپل وپاڼه یو برخه د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې ته ځانګړې کړې ده او په بیلابیلو لیکونو کې ویلي چې د دې لار له بشپړېدو سره به په پاکستان کې اقتصادي او مالی هلې ځلې زیاتې شي او د هیواد ګڼو برخو ته به ګټه ورسي. وپاڼه وایي دا د 40 عرب امریکایي ډالرو پراخه پروژه ده چې پکې چین او چینایي شرکتونه یا کمپنۍ پانګونه کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال سید خورشید شاه مشال راډیو ته وویل دا پروژه یوازې د سړک جوړولو نوم نه دی بلکې په دې کې نور ډیر شیان شامل دي.
دا یوازې د سړک جوړولو پروژه نه ده. د اقتصادي لار معنی دا ده چې د دې لار له جوړېدو سره به نوري فایبر غځېږي، ورسره به د اورګاډي پټلۍ جوړول کېږي او دا لار به چې له کومو سیمو تیریږي هلته به اقتصادي زونونه جوړول کېږي. د دې لار سړک باید شپږ کرښې ولري، نو دا د کوریډور یا اقتصادي لار ټول پیکیج دی.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق هم د کاشغر گوادر اقتصادی لار پروژه په هغه ډول راپیژني لکه خورشید شاه چې بیان کړه.
اقتصادی
د پاکستان نور ګوندونه لکه عوامي نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام، فی قامی وطن ګوند او تحریک انصاف هم د اقتصادي لار پروژې و پراخه هغه بولی. اوریدونکو، همدا نظر د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون هم دی. تر اوسه په دې باس کې په پاکستان کې هیڅ ګوند د اقتصادي لار تعارف یا پیژنګلوي په اړه هیڅ اختلاف نه لري. اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې یو شمیر ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې دا لار یې لخپل اصلي مسیره پنجاب ته اړولې او په دې ډول خیبر پښتونخوا او بلوچستان د دې پروژې د پانګونو لګټو بے برخی کول غواړي. د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وای د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې پیل په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری کړی وو او په دې لړکی په 2012 زیږیز کال کې د بیجینګ له چارواکو سره یو مفاهمتي لیک دستخط کړی وو.
موږ په 2012 زیږیز کال کې له چین سره مفاهمتي لیک لاسلیک کړ. په هغه وخت کې پخوانی ولسمشر زرداری صاحب د چین شاوخوا نه سفرونه وکړل. د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې اصلي لار د غربي لار ده چې له گوادر به پیلېږي، ژوب ته به ځي، بیا له ډېره اسماعیل خان به خیبر پښتونخوا ته داخليږي او بیا به د ورېښمو له لوی لار تر چین رسي. نو دا لار د نورو هغو پرته شاوخوا 200 کیلومتره لنډه ده.
خورشید شاه وایي له گوادره تر کاشغره پورې د تګ لپاره نورې لارې هم جوړېدای شوې، خو د پیپلز ګوند پخوانی حکومت د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لار انتخاب کړه ځکه چې دا لنډه وه او ګټوره وه.
لارې خو ډېرې دي، لکه له گوادره تر رتوډیرو، بیا سکر او له سکره بیا پر نوې جوړېدونکې موټر وې تلونکې لار، بله له کراچۍ او حیدرآباد تېرېدونکې لار هم کېدای شي. نو لارې ډېرې دي خو د هغوی فاصلې یا اوږدوالې زیات دی. غربي لار تر ټولو لنډه هغه ده او دا د پښتنو او بلوڅانو له سیمو تیریږي. نو که دا لار جوړه شي نو ورسره سیمې به آباد شي او ورسره به نه یوازې په لکونو خلکو ته کار پیدا شي بلکې ورسره جوړېدونکي اقتصادي زونونه به پاکستان له افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ جوګه کړي.
خورشید شاه وایي د دې لار له پښتونخوا او بلوچستان د تیرولو بل لوی لامل دا و چې د پاکستان د ټولې ګټې 80% برخه سند پښتونخوا او بلوچستان پیدا کوي.
د دې پروژې بشپړولو لپاره به موږ پور هم اخلو، نو چې قرض واخلو هغه به ټول یا 80% پنجاب نه پرې کوي، هغه به د پاکستان له بجټ ورکول کیږي. د ټولو 400 پیسه ده. د پاکستان د ټولې ملي ګټې 80% سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا پیدا کوي، نور ګټه پنجاب پیدا کوي. نو چې کله قرضه واپسو نو هغه به د پاکستان په کچ ورکول کیږي، یوازې پنجاب یې نه ورکوي.
هلته د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون له دې توره انکار کوي چې ګواکې لارې پنجاب ته اړولې، بلکې تیر کال په می میاشت کې له شوې ټولګوندیزې غونډې سره سم د دوی په وینا به لومړی غربي لار پرانیزي. همدې ته په کتو د بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهري چې د مسلم لیگ نون یو مشر دی ویلي ول چې په ژوب کې پرانیستل شوی سړک د غربي لار برخه ده. اوس دا معلومه وو چې دا رښتیا هم د غربي لار برخه وه او که څنګه. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین پر هغه ورځ د یو شمیر نورو ګوندونو له مشرانو او وزیر اعظم نواز شریف سره ژوب ته تللی وو. دی وایي دوی ته چې حکومتي واکدارانو پر هغه ورځ معلومات ورکړل نو ورته وویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي.
او سلور نه بشپد هغه لپاره زمکه اخري هغه ټینکی چې کومه وزیر اعظم هغه ته وي یاد دا عمداري ایستدا یو دا خبره چې ګینه هغه دا اعلان کې چې ګین دا مطلب دی وسو موټر ویرا نو دا یو خبره هغه یو رښتیا خبره هغه ته وکا چې په دې وخت کې د سنگل نه سلور رویا او د سلور نه بشپد کوم او د نوټیفیکیشن هم کړی دی.
خود جماعت اسلامی امیر سراج الحق وای د غربی لار په نوم پښتانه او بلوچستان تیر استل شوی ول، ځکه چې د ژوب سړک د آسیا پرمختیایي بانک په پیسو د یوې بلې پروژې برخه ده.
دا خو د هایوې یو عام د کتاب او چاوی په کوریډور او د اقتصادي رهداري نوم ورکړ. نو موږ خو د مخکې نه د موقف لرو چې نو سړک مطالعه نه مینه ده، چې کوم سړک اعلان کړی دی دا ایشین بین 55 باندې د پخوانو د جوړېدو
د آسیا پرمختیایي بانک یا ایژن ډیولپمنټ بانک هم په یو خبر پاڼه کې ویلي ول چې د ژوب مغل کوټ سړک د دوی په مالی مرسته جوړیږي. د پیپلز ګوند سیاستوال او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه وایي د مسلم لیگ نون خپل غړي وزیر اعظم ترباسي او دا چې د ژوب سړک له غربي لار سره هیڅ تړاو نه لري.
د دې
له چین پاکستان اقتصادي لار سره هیڅ تعلق یا تړاو نه و. ګوره، نواز شریف د هیواد وزیر اعظم دی. زما په نظر په دې کې نواز شریف پړ نه دی، داغه هیڅ قصور نشته. هغه یو ساده انسان او مسلمان دی. داغه ګوند کسان دی اړباسي او یو ځای ته بوزي. باید وزیر اعظم لاغوی پښتنه وکړي چې ولې دا کار ورسره وکړي.
جمعیت علماء اسلام، فی تحریک انصاف او پښتونخوا ولسی تحریک هم ویلي ول چې د ژوب مغل کوټ سړک له غربي لار سره هیڅ تړاو نشته. دوی یو ځل بیا تور پورې کړ چې د پاکستان وفاقي حکومت حقیقت نه ښکاره کوي. خو د پاکستان حکومت وایي لژمن سره سم خپل کارونو ته ادامه ورکړي ده. امین شلګوند لمیا افتخار حسین مې پوښتنه وکړه چې آیا د ژوب سړک له پرانیستو سره دوی مطمئن شول او که څنګه؟ دی وایي هغه وخت به مطمئن شي چې غربي لار له خپل پلان سره سم جوړ شي.
نه نه، موږ خو اطمینان بلدي چې مغربي اکنامیک کوریډور د خپل ګروپ مطابق جوړ شي، چې کومه وعده به موږ سره د آل پارټیز کنسلټ نه پس کړی ده او هغه کوم ته اعلان کړی دی. چونکه وزیر اعظم چې د آل پارټیز کنسلټ نه پس یو وعده کړی وه، نو دا به د خپل ګروپ مطابق مغربي اکنامیک کوریډور حکومت کرن جوړی.
نو قومی نیشنل ګوند مطمئن نه و، نو ژوب ته د تګ معنا څه وه؟ میا افتخار حسین وایي د تګ دا معنا نه وه چې وزیر اعظم نواز شریف له پلانونو سره دوی موافق دي، بلکې د خپلې خبرې کولو لپاره ورسره په سفر تللی و.
کومه خبره ما په ابتدا کې وکړه چې هغه وایي دا مغربي پلان کوریډور دی، موږ خو به دا خبره شو ورکړ غواړي چې رښتیا دی او که نه. نو چې موږ ځو نه او موږ ځان خبرو نه، خو زه چې هلته تللی یم، نو ما مشهد حسین سره خبره کړې ده، ما محمود خان صاحب سره خبره کړې ده، ما مولانا فضل الرحمان صاحب سره کړې ده، ما بیا وزیر اعظم صاحب سره پخپله کړې ده او بیا ما په تقریر کې کړې ده. په داسې وخت کې خپل موقف بیانول چې رستو سړی فریاد کوي او چې خبرې کیسې کوي، نو په موقع خبره پکار ده. نو هلته ما خپل واضح موقف ښی دی او دا نو ورته ویلي چې دا ګروپ چې کوم دی د پښتنو د اقتصادي ترقۍ راز دی.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وای دوی هم شکونه لري چې د پاکستان وفاقي حکومت لار بدله کړي ده، نو ځکه له هغوی غوښتنه کوي چې خپل ژمنې پوره کړي.
او د پاکستان د خوشحالۍ منصوبه ده، موږ هېڅ قیمت باندې لا ناکام او متناوع لیدل نه غواړي. خو په دې وجه مو غوښتنه کړې ده د حکومت د پاکستان هغه لار هغه روټ د اختیار کړه چې تر اوسه وزیر اعظم اول د ټولو سیاسي جماعتونو په مجلس کې اعلان کړی او هغه مغربي روټ دی چې د خیبر پښتونخوا په کې یو علاقه ډېر علاقه کور کېږي، د بلوچستان ډېر علاقه پکې کور کېږي. اوس خبره ده چې زمونږ شکوک پیدا شوی دی، شک پیدا شوی دی، حکومت هغه روز تقریبا نه لارې اختیار کړې ده.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه زیاتوي د حکومتي اقداماتو له کبله د کاشغر گوادر لار لانجمنه شوې او دی ویریږي چې چین له دې پروژې لاس وانخلي.
حکومت دا لار دومره لانجبنه کړې ده چې بس زموږ هڅه دا ده چې په خبرو دا مسله هواره کړو، ځکه چې موږ ویریږو چې چین له دې لانجو تنگ نشي او دا پروژه ختمه نه کړي. دا د پاکستان لپاره ډیره مهمه پروژه ده او که یې موږ ضایع نه کړو نو خبر وي.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق زیاتوي که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني، نو دوی به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
موږ به بیا د حکومت سره خبرې وکړو، موږ به د حکومت پر وړاندې فشار ورولو چې کوم اعلان نواز شریف صاحب ته اول میټینګ کې کړی دی او د عوامو سره د سیاسي جماعتونو سره تم وعده پیل هغه پوره کړي. موږ له غلط تلغاو نه جوړول غواړو، زموږ وطن مخکې نه د مصیبتونو سره مخامخ دی او دا ضرور غواړو چې د مذاکراتو د خبرو اترو د لارې میټینګونو د سیمینارونو او د راشان د عوامي غونډو تر لارې هغه کار ته حکومت مجبوره کړو. کم کار واده چې حکومت خپل منځه کړی و.
اوریدونکو موږ تر شاوخوا یوې اونۍ پورې هڅه وکړه چې پر دې موضوع د پاکستان پلاننګ او پرمختیا چارو له وزیر احسن اقبال سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. البته پاکستان وفاقي حکومت د سیاسي ګوندونو تورونه ردوي او په بیا بیا ویلي چې لومړی به غربي لار بشپړوي. په راتلونکو خبرونه کې به د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د بلوچ سیاستوالانو دریځ وڅېړو. نو راتلونکو اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت